یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې ته غرمه تولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونه کیری چارج بینټ د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو له لورې له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په هکله څېړنه وکړي. دا پر ښځو نجونو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب شي. بینټ امریکا غږ ته وویل چې اعلامیه او ټویټونه کفایت نه کوي، ځکه یې په خپله د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې موضوع و ارزوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغاني ټولنې له ټولو برخو چاڼ کړي. ډي ای ډي آی خبري اژانس د راپور له مخې د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په غبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپله پرېکړه بیرته واخلي، او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به میلیونونه افغانان له کړونو سره مخامخ شي. پاکستان وایي چې له ازبکستان سره د خپل منځي راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره پرون دوشنبې نهه یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر د ازبکستان د صدراعظم مرستیال خواجایف جمشید سره موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو سوداګرۍ ته به د سوداګرۍ راکړې ورکړې د فرصتونو په اړه معلوماتي غونډه جوړه او هڅه به وکړي چې یو بل ته صادرات او واردات په کال کې یو میلیارد ډالرو ته زیات کړي. ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې سوداګرۍ او راکړه ورکړه کوي. ازبکستان لیواله دی چې د افغانستان لرې خپل ریل تر پاکستانه وغځوي. او د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند ایلن ماسک پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې د سټارلینک سپوږمکۍ د انټرنیټ کابو سل الی فعال شوي دي. ښاغلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړ چې په وروستیو ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سټارلینک ټکنالوژۍ د وړلو خبرونه خپره شوي وو. وال سټریټ ژورنال او ورځپاڼې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی چې په ایران کې د اعتراضونو له پایله دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو کابو 200 ترمینونه ایران ته قاچاق شوي دي. ایران په خپل خاوره کې د علي منه اعلان کړی دی او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې در صدا مطلب لرو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غواړي چې افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه غور وکړي. دا چې دا غور به د افغان نجونو لپاره ښې ذریعې وي او که نه، د ښځو د حقونو فعال شګوفي کاکړ نظر مو پرې پوښتلی دی.
مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پی باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي، دا به د افغانو میرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای.
په روزګان کې ښځې شکایت کوي چې طالبانو یې پر بیرون تګ بندیز لګولی دی.
دا خبرې ما ته بیخي ډېره بله ورځ به درته راکړلې چې دوی خوندې دي په کور کې کوچنې دي، د نه راوځي دي، داسې نه کوي. یواځې نه سړی یاره ښځه لري چې هغه اوس روزانه ووکړي که د بازار سودا ووکړي.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپلو اتباعو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د فوټبال وروستي جزئیات به هم تم شو. ملتیا مغوړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر وکړي. ریچارډ بینج امریکا غږ سره مرکه کې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. اخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان له ټولنې د ښځو د محوه کولو په هڅه کې دي. جزئیات په امید زهري مل په دې راپور کې وارو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لخوا پر افغان جون او خزو لګیدلي بندیزونه جدید ساري. ریچارډ بینټ د محدودیتونو او بندیزونه د بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. بینټ پرون له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې د هغه څه په اړه چې د دله قوله په افغانستان کې له افغان جون او خزو سره روان دي د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده او دا محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدنه وکړي. بینټ دا څرګندونې ورسره تر دې کوي چې طالبانو همدا څو ورځو کې افغان جونې او ښځې پوهنتونو ته لتلو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. له طالبانو مو د ریچارډ بینټ د څرګندونو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې له ټولنې محو کړي. هغه تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې له کار د ښځو منع کول به د میلیونونو افغانانو د ژوند ژغورنې مرستو او تجهیزاتو ته د لاسرسي مخه ونیسي او دا به په هر چا اغیزه وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له طالبان غوښتي چې ژر تر ژره په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جون او خزو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. طالبانو د شنبه په ورځ افغان جون او خزو په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو منع کړ او د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ ناوخته په هانتونونو ته د جون په تګ بندیز ولګو. په ورته وخت کې د سعودي عربستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د جون او خزو په وضعیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبره کړې خبر پانه کې لیکلي فیصل بن فرحان او بلاول زرداری بوټو د خوځو د حقونو د تضمین او د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د بشپړ او مساوي ګډون پر اهمیت ټینګار کړي. دا ټینګار داسې مهال کې چې طالبانو بیا افغان جونې او خوځې له سیاست او ټولنیز فعالیت راګرځولي او ترخواي د هغوی په زده کړو او تحصیل د مندیس په ګډون ډیر شمیر نور محدودیتونه او بندیزونه هم پر دوی لګولې دي. خو په افغان جونو او خوځو د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو په اړه د نړیوالې ټولنې او په کور دننه د پراخو اعتراضونو او انتقادونو سره سره د طالبانو پکړونو کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي او راستر بلی خپل پلانونه عملي کوي. د یو شمیر افغان جون او خوځو په خبره طالبان غواړي یو ځل بیا د خپل نوی ملسیزي واکمنۍ کړن لاره او سیاست عملي کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر ورکړي. ریچارډ بینټ امریکا غږ سره مرکه کې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. حق محکمې ته د افغانو نجونو او ښځو د حقوقو د تلف کېدو د مسلې وړاندې کولو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړ سره مرکه کړې او پایلې کې ترې پوښتلې دي چې د تپکتو چې تر اوسه په افغانستان کې په خاني جرمي قضیه ته رسیدنه نه شوی یا د محکمه به وکړي شي چې د موضوع ته په مسولانه ډول رسیدنه وکړي.
ما ته خو د همداسې معلومیږي لکه د پخوانی تصمیمونه چې نیول شوي وو د نورو جرمونو په مقابل کې چې باید اختصاصي او ځانګړې محکمه ورته تشکیل شي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ شاهد د سی او ځانګړې محکمې نه وو. اوس هم ما ته همداسې معلومیږي، مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پی باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي دا به د افغان او میرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای، ځکه چې دغه حقوقونه چې د افغانستان ښځې محرومې شوې دي دغه هغه حقوق دي چې ټول نړۍ ورته احترام لري او د بشر د حقوقو د سازمان دخوا هم دا تایید شوې دي چې هغه کې د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د ازادۍ د بیان حق ده او دا زموږ د اساسي قانون په دوام فصل کې هم ټول تایید شوې دي او د شریعت د لحاظه هم دا حقوق هیڅ مشکل نه لري. اصل کې منبع زموږ د قانونونو همدا شریعت ته چې پکې دغه حقوق موږ ته راکړل شوي دي، نو که چیرته څوک دغه حقوق د چا نه سلبوي هغه په واقعیت سره یو مجرم ده.
بلی، طالبان د ښځو په وړاندې وروستي محدودیتونو او د دوی د کار او تحصیل او تعلیم د منع کولو په برخه کې وروستي اقدامات تمیلي جنبور کوي او وایي چې د افغانستان داخلي مسایل ستاسو په نظر د دې طبقاتو چې افغانستان نړیوال کنوانسیونونه هم امضا کړي دي او عملا د نړیوالې ټولنې غړی هیواد دی، نو آیا دا مسایل کېدلی شي د افغانستان یوازې د افغانستان داخلي مسایل وبلل شي؟
همداسې چې جهان د خپل مکلفیت ګڼي چې د افغانستان په داسې وضعیت کې دوی سره مرسته ضرورت لري. او لکه تاسو چې ویلي چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه امضا کړي دي، ډېر مساقونه امضا کړي دي، نو په دې اساس باندې همداسې چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، نو امارات اسلامي هم باید دا ومني او دوی هم باید څه تصمیمونه چې نړیوال نیسي او هغوی د افغانستان په مقابل کې نیسي، نو دا موږ نشو کولای چې یوازې د افغانستان داخلي مسله وبولو. دا د ټول جهان پورې مربوط ده. هم کله چې یو ملک په داسې یو وضعیت کې دا بشري ناورین خواته روان ده، نو دا دقیق خبره ده چې هغوی مسؤلیت لري او طالبان هم باید دوی سره یو راونه تعامل ولري.
تازه تیر ورځ د پاکستان او د سعودي عربستان بهراني چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبري کړي، ویلي دي چې دوی به په ګډه کار وکړي ترڅو طالبان له دې محدودیتونو لاس واخلي او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. ستاسو په نظر پاکستان د افغانستان د ګوندي هیواد په توګه او د غرازه سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې دی او تاثیر گزار هیواد په توګه څونه د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر اوسه ادا کړي دي؟
کراشو دغه د افغانستان نننی حالت چې دغه د همدغه گاونډي هیوادونو او همدغه د نورو ملکونو د زین اهداف لوجه وجده، نو په یو شکل باندې دوی موږ سره خپل خواخوږي شریکوي او په بل شکل باندې موږ باندې فشار دم دغه د خوانوازه شوی ده. او بیا هم د عربستان سعودي چې د یو اسلامي ملک په حیث باندې دا تصمیمونه غندلې دي، دا ز تقدیروم او په دې خوشاله یم ان شاء الله چې دا به یو مثبت تاثیر په امارات اسلامي باندې ولري.
مرسلین ارسلاو چې له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفې کاړه سره د ریچارډ بنټ د روستۍ وختونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي.
وز په پاسوال کې روزګان ته ورشو. روزګان کې وشمیر خزې وایي طالبان ورته ویل چې نور بل کور نه وزي. دوی وایي د طالبانو د دغه پریکړه ورته هیڅ د منلو وړ نه ده چې دوی حق لري ژوند وکړي او ژوند کول د دوی حق دی. دوی وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو په روزګان کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې دوی هیڅ ډول داسې یو خبرتیا نه ده خبره کړې او د میرمنو د څرګندونې ردوي. تفصیل د شریف الله شرافت په دې راپور کې وره.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر شذ وای کته هم ایجابې کړی وي، خو بیا هم طالبان ورته ویلي چې نور به وازی په سودا کولو پسې نه راوځي. دی وای د طالبانو د پریکړې سخت اندېښمنې کړې دي. فاطمه د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د پریکړې دا زیاته خوښنه کړې ده چې ویلي دي چې نور به شرط په سودا کولو پسې شذ نه راوځي. دا وای د کورنۍ یوازنی سرپرست ده او د ټول کور مسولیتونه د جوړ لغاړي دي، نو په سودا کولو په سیداله مجبوری یوځي.
تا خبرې ما ته بي خير بیا د بل ورځ در تر اخلي چې دی په پنځه دي په کور کې خو نه دي دا راول دي چې داس نه کوي. یو ونه نه سړی رښه زلري چې هغه روزانه وو کې کده بازار سودا وو کې، نو ار سړی خدای بچی نه لري چې دی مشر لري اولاد چې مټر د کوټه را یو کوټه ته خالي کې. نو ونه نه شذي فرقې چې هغه وس د خدای کا قسم خاون مړو کې ژوندې او قسم په کور خدای په شي خبرې چې زه شراو بیا د شذي سودا پر وس سره د نر سودا پر بل سره
شاکره بیا د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده. دا بیا کری ورځ د خلکو په کورونو کې د نورو خلکو جامې وینځي او په بدل کې له هغوی څخه څه اندازه پیسې او یا هم خوراکي توکي اخلي. دا ځوانه میرمن وایي کله کوره ونه وځي نو دا او ماشومان به یې د لوږې مړه سي، ځکه د دې په خبره چې مرسته ورسره هیڅوک نه کوي او یوازنی خاوندې په نشه یي توکو روږدي دي.
زه بس هغه کار دی چې د ډاکټرې صاحب کالي را ورکړي او یو نیک سړه ډوډۍ راکوي او غوړي راکوي په نه پتا چې راکوي د دغه کور کار ورسره په خدای دی ویل او طالبان شو زیبلي مالې د خدای دی په طالبانو شو زیبلي کړل. زه به څه کوم زه ځم په دا کورو کې په خدای د یوه کور کار کړی دی بل کور کار کړی او کالي ورکړي وې یو ټاټ ورګنډلی یو ټاټ ورګنډلی بس تاغه زما خواري ده.
نور بیبي بیا د ورزګان ولایت کې وبل اوسیدونکې ده. دا بیا وای له هغه ورسته چې طالبان واکمن سوي اقتصادي صفر سوي او پاکر ته اړ سوي ده. دا وای د تیر حکومت پر مهال ژوند شو کاری کولای سو او خلکو او خیریه موساتو هم ورسره مرستې کولې، خو وای اوس خلک ورسره هیڅ مرستې نه کوي ځکه د دې په خبره چې خلک خپله هم په کورونو کې هیڅ نه لري، نو له دې سره به څه ډول مرسته وکړي؟ په ورزګان ولایت کې ټول شزيدي ایجاب په خاطر چادر یا چوي. په ورته وخت کې بیا پر ورزګان ولایت واکمن طالب چارواکي د دې شوزه د خبرې ردوي. په دغه ولایت کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې د تر اوسه پورې هیڅ یوې ښځې ته نه دي ویلي چې تاسو ښار ته په سودا کولو پسې مه راوځئ. دوی وایي دا د هغه کسانو تبلیغات دي کوم چې د دوی په زیان یې کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو په پرله پسې څو خبر پاڼو کې ویلي دي چې دوی هره ورځ په ښار کې ګرځي څو د بې حجابه ښځو مخنیوی وکړي. په ورزګان ولایت کې دا ښځې طالبانو پر داسې مهال د کور د بهر تګ څخه منع کړي چې اوس مهال تازه په افغانستان کې یو شمیر نړیوالو موسساتو چې پخوا به یې له دغه بېوزله افغان ښځو سره مرستې کولې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. خو دا اوس معلومه نه ده چې له دې ښځو سره به چې په کورونو کې کښېني څوک ورسره مرسته کوي او دوی به څه ډول حالات لري. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې خپل اتباعو او د پاکستان او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی دی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دی له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. تفصیل به یې د سفیر لستان لیکنې واره.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروري سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجلې شمېرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل کارکونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې په کې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
اوس هم د فوټبال له ډګره د انګلستان فوټبال لیګ زنډول شوې سیالۍ تېره ورځ یو وار بیا پیل شوې. دا تېرې ورځې په اوږدو کې اووه سیالۍ ترسره شوې. د ازادي راډیو خبریال سهیل بختیار به یې په اړه نور جزئیات راکړي.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیګ زنډول شوې سیالۍ تیره شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې یو لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوټنهم ترمنځ دوه دوه مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فلام 3-0 کرسټل پیلس ته ماته ورکړه. د غراس په ترتیب سره ولومټن 2-1 ورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې پورستی لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماته ورکړه. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونی وبریا ورسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی دا چې نن به د کابل پر وخت ماخام نه وخت دوه نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډې دي.
له خبرونو ور اخوا
اورزګان کې کوډګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي په یاد ولایت کې د تعویز ګرو او کوډګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوډګرو او یا هم تعویز ګرو د خلکو عقیدې خرابې کړې دي. د دې موضوع راپور به درته وروسته ولرو، خو اوس ورزو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسپانو د ښځو خلاف د طالبانو وروستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړې ده. د بریتانیا میل رسپانې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار د بندیز په اړه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړه غندلې او پر حقوقي ژغ کړی چې پر خپلې پریکړه چې د شتو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورسپانې په دې اړه د استرالیا د بندنوي چارو وزیر ټویټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی استرالیا په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابله لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغیز کوي. ورسپانې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغه مؤسسو کې سیف د چلډرن، د ناروی د کډوالو نړیواله شورا، پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغه مرستندویو مؤسسو ویلي چې له شزینه کارکونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغه مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې شپږ ویشت میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. د کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او هم دا راځي د تیبي برخي لزره تلور سو دري اچا کارکونکو ته معاش ورکاوه. ورسپانې د ملګرو ملتو خبرداري ته هم اشاره کړې چې وایي شزینه کارکونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کار شنه او له طالبانو سره خبري کوي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښیلي چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د شنبه په ورځ په افغاني او خارجي غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د شزو پر کار بندیز اعلان کړ. پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبري وکړې. یونه ما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه څه بووي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی. میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خندونو لري کېدا حیاتي ده. ورسپانې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکاري سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندیشنو یادونه هم کړې ده.
وس په پاسویل کې اورزګان تا ورشو. اورزګان کې کوټګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي په یاد ولایت کې د تعویزګرو او کوټګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوټګرو او یا هم تعویزګرو د خلکو عقیده خرابې کړې دي. په دې اړه نور حالز موږ د همکار شریف الله شرافت په دې راپور کې ووري.
د اورزګان ولایت وسیدونکو په دغه ولایت کې د کوټګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې پالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وای دغه کوټګور او تاویزګور ملایانو د خلکو ترمن جوړ اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوټګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تاویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تاویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، داسې تاویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، چې ښه کورنۍ ښځه وه، یعنې څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو هغه کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تاویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تاویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وي، بیا زه یې ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تاویزونه ولیکلي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوټګر ملایان دي، او یا هم تاویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تاویزونه ما په خپله پیدا کړله، بره ما دا تایید کړله، د هغې ورځې سه بره به د خواهش و د خسره سه لاس واخیستې، زموږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډ باندې هغه ضرر یې ته ناګونه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیستي د کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس په هم ورشو تاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل چې د ځوانانو په اساس توب ورو د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی، نه وسته وجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میوازنی غوښتنه او ارزو او هیله میم دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی، او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله د چاړو چارواکي دی دا ډیره توجه کوي. مننه.
زه په کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیو د شپږو میاشتو مې پیسې راکېږي، نور هم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا یو اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خو دغه زموږ باره کې د مشرانو سره خبرې وکړي.
بعد لډیره وخت یې ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خلک جنګړي ازادي راځي او ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له پیرزوګانی. بعد لډیره وخت چې زه موافق سویم، جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو، بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وای تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای. نه دی تعبیر دی خوب داده چې د ملت او د دولت د نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او د ملت خبر نه. تاسو د ملت سر یاست او د ملت تاسو تن دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. کې چرته تاسو خبري خبرونه نوی اوریدل کېول شي د ازادي رادیو پانی ته ورشي چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ته هلته دغه مطالب ولولي او وګوري. په دویمه نیمه کې درته